السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې تر ډیره د ازادۍ راډیو دوه خبرونې اوري. لومړی هم تاندې څنګه او ورپسې د ازادۍ میلمه، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ټاکل شوی د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی جاپان ته سفر وکړي. د جرمنی ډی پی ای خبری اجانس یک شنبه ناوخته لیکلی چې پلاوی کې به د طالبانو د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری شامل وي. د طالبانو د اقتصاد مرستیال وزیر پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دوی حکومت له نړۍ سره تعامل ته ډیر لیواله دی. د پلاوی د نور جوړښت او جاپان ته د سفر د کرنې ټې په اړه د طالبانو رسمي سرچینو لا څه نه دي ویلي. د جاپاني رسنیو د راپور له مخې په توکیو کې یو بنسټ چې ملي ګټو ته کار کوي طالبانو ته د سفر بلنه ورکړې ده. طالبانو تر دې وړاندې د سیمې نورو هیوادونو ته هم ورته سفرونه کړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ننګرهار کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې شوې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤول قریشي بدلون ویلي چې د یکشنبې په ورځ د لالپورې ولسوالۍ اړوند ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه نښته هغه مهال وشوه چې طالبانو په خپلو پوستو کې مورچه جوړوله او پاکستاني پولیساتو پرې ډزې وکړې. بدلون زیاته کړې چې طالب ځواکونو د دغو بریدونو په ځواب ډزې کړي او د پاکستان دوه پوستې یې په نښه کړي. د نښتو څو ساعته دوام کړی، خو پر مهال د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نه دي خپاره شوي. اخوا له پکتیکا ځینو ناتایید شوو راپورونو کې راغلي چې پاکستانی ځواکونو د برمل ولسوالۍ په مارغچي نسیمه کې هوایی بریدونه کړي دي. د طالبانو اړوند ځینو رسنیو بیا ویلي چې پاکستانی جټ الوتکو د ډیورنډ کرښې هاخوا په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د عامو خلکو کورونه په نښه کړي دي. طالبانو په نیمروز کې یولس کسان او په بامیانو کې یو کس په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې پرون په جلا جلا اعلامیو کې په دې اړه خبر ورکړی دی. محکمې ادعا کړې چې دغه کسان په غلا، لوټمارۍ او نامشروع اړیکو تورن وو. یوولس تنو ته د نیمروز په سپورټي لوبغالي کې د خلکو په مخ کې سزا ورکړل شوې. په یوه بله اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو سترې محکمې د بامیان په یکاولنګ ولسوالۍ کې یوه ښځه له کوره د تېښتې په جرم په درو وهلی. که څه هم د طالبانو سترې محکمې د ښځې یادونه نه ده کړې، خو دوی معمولا هغو ښځو ته سزا ورکوي چې له کورونو اکثره د کورني تاوتریخوالي یا هم جبري ودونو له کبله تښتي. د طالبانو سترې محکمې تر دې وړاندې هم سلګونه کسانو ته ورته سزاوې ورکړي چې د بشري حقونو د مدافع بنسټونو او ملګرو ملتونو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د فنلند ولسمشر اوکراین ته د وسلو د لیږلو او په روسیې د اعظمي فشار غوښتنه وکړه. د فنلند ولسمشر الکساندر سټاب وړاندیز وکړ چې په روسیې همدارنګه باید د شتمنیو بندیزونه هم ولګول شي. دا څرګندونې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ د احتمالي خبرو اترو په درشل کې شوې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتلانو جام په درشل کې خپله دویمه تمریني لوبه په نیوزیلند وبایلله. دا د اتلانو جام په درشل کې د افغان لوبډلې دویمه تمرینی لوبه وه چې بایللې ده. لومړۍ تمرینی لوبه یې پاکستان الف لوبډلې ته بایللې وه. تمه ده د اتلانو جام په لومړۍ رسمي لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جمعې په ورځ د فبروري په 28 له جنوبي افریقا سره مخ شي. افغانستان به له جنوبي افریقا سره تر لوبې وروسته د فبروري په 28 له انګلستان او 28 له استرالیا سره لوبه ولري.
ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د کریډیټ مصرف ونه لري، ټلیفون کله چارج ونه لري یا برق ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې تخپل اغز کوي هغه یعنی د پسین په انلاین پرخ نصر لري. زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري.
د وی افغان پیغلی خبرې مو اوریدلې چې د آنلاین زده کړو پر وخت د ستونزو پکله غږیدله، خو ګټورې هم بللې. اوس چې لا هم د طالبان حکومت د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي، د راډیو له لارې د زده کړو پکله خلک څه وایي؟
راډیو هغه شی دی چې مصارف ډېر کم
او تکولای سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاراړتیا سچته یوازې یو رادیو ولري ولې کته انلاین زده کړې کوي نورې برخې ته مجبور دی هغه د پاره انټرنیټ ولري، د هغه د پاره یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري.
ټوله کې آنلاین زده کړې څومره اړینې دي؟
که آنلاین ډول باندې یو شاته ته هله وربخي کلبوت ته په حساب وکوي نو کېدای شي دغه هله دغه يم دغه سي ژوندۍ پاتې شي او پويږي شي. که زنه له درس سره دغه سي هر ورځ پاتې شوم نو شاید سي ورځ مکتبونه واز شي دغه راس د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي.
نن ام د موضوع چړو ملتي موکړي قدر من اردونکو ل 2020 کال را په دی خو چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره د زده کړې زمينه هم محدود شوه. یو شمیر ځوانان وایي چې انجونې خو یې له زده کړو څخه راګرځولي. هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څیر د زده کړو اسانتیاوې نه دي برابرې. په حضوري ډول مسلکي ښوونکي د ګوتو په شمار دي او په آنلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپلې زده کړې بشپړې کړي. د کابل اوسیدونکو څنګه چې د کابل پوهنتون محصله وه ځان پاکله وای
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته. یو خو کوالټي د نت زمونږ دومره ډیر نه دی، صحیح دی زحمت وباسي، خو څنګه چې حضور کې ته درس وای آنلاین نشو لوسته. ما یو هفته درس وکړو آنلاین انټرنیټ کې، اصلا کار نه کولو، کله به زوم نه خارج دما، کله لیفت کې دما، انټرنیټونه خو بس چې درس ورکي تھیوري ویل کیږي، اماری ازي نه ویل کیږي، مثال نه ویل کیږي، یو کیمیا فرمولا نه ویل کیږي. اول زه خپل شخصا وایم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي، هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي. باور وکړئ ما یو ځل کور شروع کړم مې درس ویل، د اقتصاد او د حالت وجه چې بیرته مې پریښود اوس اصلا مې زړه نه کیږي. باور وکړئ دومره آنلاین کلاسونه څه چې راځي زه نه غواړم شرکت وکړم، ځکه یو خو زړه مو مات دی، بل سهولت نه دی برابر. که یو کتاب یو سهول ولو هماغه عبارت مثلا تیوري چې وایي عبارت دخې کیږي، مثلا دا ذهن دې لږ بدلیږي. مثلا چې کله که ګمان شروع شي دومره به نابلده نه اوسې، ځکه اوس دا درې څلور کاله چې مونږ درس نه دی ویلی چې یو صرف فکر نو کنه دومره آماده نه اوسېږي. مثلا کې هیڅ د آنلاین درسونه هم نه وو، څلور کاله مونږ شاته پاتې شو، بیرته سر نه شروع کولو، دا مینټلي مونږ ورته آماده نه اوسو. خو اوس دا بعضې آنلاین پروګرامونه کې چې دي دا تشویقي پروګرامونه دي، یعنی هڅه کوي چې مثلا مونږ ته یو ډاډ ورکړي تاسو کولی شئ دغه طریق نه ځان ته پرمختګ ورکړي، درس ووایي، دا ذهن لږ آماده کیږي. سهولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري، ځکه استاد یو خبره کوي ته بل.
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي. له بلې خوا څخه ځینې ښوونکي ډېر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي نو ځکه ښه نه زده کیږي.
توانونه ادا دي چې ځینې کسان مثلا لاټه مخته کړل، هغه دا چې د بسته درسي ورځې څلوېښت کې ویډیو کې دا ډېر مواد سره راغونډ کول او بیا د زده کړیال هغه ذهن ته رسول دا ستونزمنه وه. سوشل میډیا د لارې یا هم د بل کوم اپلیکیشن له لارې د سیم په شکل باندې سره حاضریږو، استاد به ولاړ وي او موږ به ورڅخه زده کړې ترلاسه کوو، خو هغه شکل نه و. متاسفانه د لنډو ویډیوګانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د یوې ورځې درسي مواد به په څلوېښت کې پنځه څلوېښت کې حتی ځینې وخت په شل کې ویډیو کې ځای پر ځای کړي وو، بیا به موږ ته د ګروپ د لارې سره شریک سوله، دا به ما هغه کتله چې متاسفانه ډېر موثر نه و، ډېر تاثیرات نه درلودل.
خو یو شمیر نور ځوانان بیا آنلاین زده کړې هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې طالبانو د ښځینه و د زده کړو مخه نیولې ډېرې اړینې بولي. د کندهار اوسیدونکو فاطمه ملکزی وایي چې د خپل اپ آنلاین بڼه درس وایي.
کله چې ته وغواړې درس دا کې کاغذ آنلاین که کتابي که حضوري یا آنلاین ډېر فرق نه سره کوي، خو ستا هدف چې څه دی؟ ستا هدف دا دی چې ته باید زده کړه وکړې، نه کاغذ آنلاین که حضوري، خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده. زه اوس ژبه زده کوم، ژبه که حضوري که آنلاین دواړه یو رقم دی، که په سند کې که په آنلاین باندې. خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري، دغه نو یو څه سره ستونزه ده. ټلیفون کله چارج ونه لري یا برک ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې ته خپل اغز کوي هغه یعنی د پسین په آنلاین پرخ نه سره لري، زما په اند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري. زه خپل په یو راډیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټس اپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه موږ ته رالیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. زه ورته اریانه زم دونی ښه د املا او انشا یې مراد کړي، شایسته لیکنه یې کړي، بیا حتی شعرونه یې لیکلي. ما ته راستولی په واټس اپ باندې وایي چې موږ ستاسو د راډیو او ټلویزیون له لارې لیک ولوست مو زده کړی دی.
یعنی ترغه چې حضوري زده کړو ته بیا زمینه برابرېږي، د راډیو له لارې زده کړې، د انټرنیټ له لارې زده کړې، دا تاسې اړینې بولئ؟
سل په سلو کې باید راډیوګانې که ټلویزیونونه دې ته کار وکړي. یعنی ډېر نجونې ما لیدلې دي او که زموږ اورېدونکي یې بېرته چې موږ ته پیغامونه رالېږي دونی خوشحاله وي، موږ ته اجازه نه راکوله، خو دوی اوس کولای سي چې زده کړې وکړي. نو دا ډېره مهمه ده چې باید راډیوګانې او ټلویزیونونه دې ته کار وکړي، او که هغه نجونې دي که هلکانې دواړه زده کړه ورته کوي. موږ ته خو شاید نه معلومېږي، مثلا اوس ښاري سیمې دي هغوی دې شاید راډیو ونه اوري، خو که موږ ولاړ سو اوس دغسې لرو پرتو سیمو ته هغوی هر خبریال په زور زیرې پیژني. خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې د هغو څخه زده کړه وکړي. هغوی ویل چې موږ غواړو دا نجونې چې موږ سره په تماس کې کېږي، وایي موږ غواړو چې ستاسو پر کم یو خبریاله واوسو، وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستا څخه زده کړې ده. نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي، نه؟ نو راډیوګانې او ټلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي.
ځینې ځوانان بیا مسلکي زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي. یار محمد پردیس وایي چې د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي.
د آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي، خو ګټې ډېرې زیاتې دي. ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده، استادان مې نورو، خو ډېرې مؤثرې تمامې دي. د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه، نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې وو آنلاین زده کړو سیستم برابر شو، ځانګړي پکې جونه برابر شو، ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه لاغه طریقه ډېرې خیز ده کړو که واغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډې شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو موږ د پاره ډېر زیات ګټه ورو. کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو سوني سره مخ کیږو نه بکینو چې صبر وکړه د خپل حل شي، بلکې په نورو لارو چارو بغور کوو چې څنګه کولای شو خپل دغه ستونزې لبلې طریقه حل کو. نو اوس که فزیکی وجود د انجونو یا د خزینه او د زده کړو په افغانستان کې نشته، تر ټولو مهمه غوره لاره د آنلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونې چې پانتون ته نشي تللی، خونځي ته نشي تللی، هغوی حداقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي. که چېرته ژوندي پاتې نه شي او موږ له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړ یې کړو، نو کېدای شي د امرساني لا پسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړې شي. مگر که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هیله وربخي کلبوت ته په کې ساپو کوي، نو کېدای شي دغه هیله دغه هم دغه ژوندۍ پاتې شي او پويږي که زنه له درس سره همدغه سي هر او رسپات شو مانو شاید سي ورس د انجونو لپاره مکتبونه واز شي د غرس د پنتونو دروازې خلاص شي او بل خره درس وي. نو ډیر زیات مهم ده. بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کیږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي، نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پریدي تر څو شرایط تي جوړ شي. نو کله ک انلاین ذکر برابرۍ کې نو هر سره کولای شي په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربه شریکول، تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و، څومره دا تاسو ته هیله در بخلی، څومره ورته خوشاله وي.
رښتیا ده، یو خدا ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغه ټول امکانات په لاره مادي اچولی وو چې موږ ته دا احساس رانه کی شي زه په ټولګي کې ناستې ما کنه زه انلاین زده کړې کوم. ځکه زیاتره دا انلاین ټکې چې څوک اوري نو فکر ته دا ورزی شي انلاین پرته لدې نشي دی او چې غږ اورم یا چیرې وګورم زه د پروجیکټور په شکل باندې زه څه نه وینم، زه د مثالونو د خودرې لپاره څه نشم لیدلې، نو شاید زه ګروپی شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون ونشم کولای یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه زده کوم هغه صحیح زه درک نه کوم. مګر نه دغه درس یې مونږ ته استادانو په څو برخو کې راکړې وو. خدای شته چې ما ویل وخت په خبرو کې چې ټول مواد دوی په لار باندې شول او ما هیڅ داسې نه احساس کولای شي زه یا په ټولګي کې يم او یا انلاین زده کړې کوم. نو زه دا وایم ک د انلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وی چې یو یې فکر ته دا ورزی چې اواز خبرې اوریدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکار یو تاسو درس تشریح کوي نو دا په دې معنا نه ده ک چرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کېږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دی. نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي نو زه فکر نه کوم که دا ډېر فرق ولري فزیکي وجود او آنلاین وجود. نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکاناتو ته به اړتیا ولري تر څو زمونږ خویندې او یا هغه ورونه چې آنلاین زده کړې کوي تر څو ښه درک افهام او تفهیم د دوی وشي.
بله، ځینې ځوانان بیا خپل تجربه شریکوي، غوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې ځکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډیر کم وخت کې ډیر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی. مثلا دوی هغه پخوا د کرونا د وخت مثال ورکوي، بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړیږي د واټساپ او بیلابیلو مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلیږل کیږي ډیر مواد په کم وخت کې. دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو
زه به یو تجربه تاسو ته ووایم. د کرونا یادونه تاسې وکړه، تر ما مشر ورور او لاغه سره دوه نور ملګري د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې، بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږۍ باندې عملته په ننګرهار کې په یو سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ وشو، د رسنۍ ترمنځ، چې دوی وشي کولی شي د ریاضیاتو، فزیک او کیمیا درسونه په آنلاین بڼه باندې ورکړي. هغه شاګردان چې نشي تللی تبونه خپل کې بندو وشي کولای شي درس واخلي. کله چې زه په جلال آباد کې ما د یو سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وکړ د دې خونځیونه چې یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دې ووایي چې ما له تلویزیون نه چې کومې برنامې د استادانو تعقیب کړې وي په دې کې خلل وو، په دې کې یو څه کم وو. نه، په ټوله معنا باندې آنلاین زده کړو صحیح جج کړې وي، صحیح اخیستې وي او هیڅ داسې هیڅ نه وکړی چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه ښودل کېږي. ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی، امکانات اسانه دي، سیستم جوړول اسانه دي، یوازې یو دا چې کار کول. نو تلویزیون کار وکړو، ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بالاخره هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ. یو بل مثال داسې و، زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالباً شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالباً درې څلور استادانو ګډون درلود. د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود. دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي. یعنې زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کړم. یوې یوې ویل دې ګروپ د پاره چې کوم استادان رابلل شوي وو موږ ته زده کړې راکړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې. یعنی موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو، هغوی ته چې کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو، هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وي. نو دا یوازې د انسان د خوارۍ پورې مړه لري چې یو څوک دا هیڅ کې چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي خو چې درس زده کول یا د یو څه نه ګټه اخستل د چا د تجربو نه د چا د درس نه، نو فکر نه کوم چې ډیر زیات فرق ولري.
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیایي، استادان دي، شاګردان ورته ناست دي، اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي، څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده وکړه. ما ته لږ لږې کیسې را یادېږي. زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران نه مستری ترلاسه کړه او دا ورته ویلي وو چې تاسو فزیکي حضور نشئ لرلی، یوازې آنلاین کولی شو درسونه واخلو. هغه مستری ترلاسه کړه، اسناد یې راولېږل، په هماغه اسنادو دی کولی شي اوس کابل پولي تخنیک پوهنتون انجینرۍ برخه کې د هغه استادي ده اوس، او د همدغې مستری په ترو باندې وشو کولی. دغه راز یو بل ملګری زه پېژنم، د هند له یو مشهور پوهنتون یې آنلاین مستری ترلاسه کړه. او دا یوازې دوه مثالونه نه دي، بلکې که تاسو وګرځئ په خپل چار چاپېریال کې تاسو به داسې لسګونه کسان ووینئ چې هغوی آنلاین زده کړې کړي دي، لیسانس یې اخیستی، مستری ترلاسه کړي، ان د پی ایچ ډی په کچه باندې یو څوک پیژنم چې پېښور یو پوهنتون دی، د نه هغه پی ایچ ډی درسونه هغه آنلاین اخیسته. نو یعنې اوس نړۍ ډېره اسانه شوې ده او کولی شي خلک زده کړي وکړي. زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا نجونې چې اوس وخت کې ډېره اړتیا ده آنلاین زده کړو ته لري، نو تاسو وګرځئ په خپل خوا او شا کې، خپلو د پوهنتون استادانو نه، د ښوونځي د استادانو نه مرسته وغواړئ، یا چا سره چې ارتباط لري زده کړې لاندې لاغوی استفاده وکړئ. مختلف ګروپونه شته دي، د انګلیسي د زده کړې لپاره، د ژورنالیزم لپاره، د ټولنیزو نورو علومو لپاره، ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره. که دوی وشي کولای شي دغه ګروپونه پیدا کړي، ځان پکې اډ کړي، او بل اخره د انجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پای ته رسیږي، نو دا یو ډېره غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي.
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له 12م ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په خځینه و بندې کړې دي، زده کړې د رادیو لارې هم ښه نتیجه لري. دوی وایي چې د رادیو لارې زده کړې لګښت نه لري، او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم نه مخ کیږي. افغان خبريال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په دې ورسای کې د آنلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شو دی، او دا شمیرې هم تقریبا تر ډېره پوری ډېرې سوې دي چې دا ولایت هم غزیدلې دي. ځینې کسان بیا د رادیوګان لالارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د ښوونځي او زده کړې په نوم منځیر پروګرامونه دي چې هغه پیل شوې دي، چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې اوس دا پروګرام پیل دی. دغه د پاره کتابونه چاپېږي، خلک ولسوالیو دي کې دا کتابونه اخلي او دغه د لارې دوی زده کړې کوي. د آنلاین د زده کړې پروګرام د مند، کندهار، اوروزګان، تغسی، جلال آباد، مزار شریف، کابل، فراه او هرات سینه ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې انجونی د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځین نورو پروګرامونو آنلاین زده کړې کوي، او د دوی څخه آنلاین ازموینه مخسته کیږي. د کورنۍ هم ډېری خوشاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي، او دوی خوښ دي کله پروګرامونه لنور هم زیات شي. دا به ډیر ښه وي تر څو پرې چې د شو منځیو دروازې د جنو پر مخلاصيږي. دا آنلاین زده کړو دغه بهیر چې دی دام داسې جاری وساتل سي دا به ډیر شوي.
د آنلاین زده کړو په اړه ځوانان بیلابل نظرونه لري. ځینې وایي چې لدین اغز نه کیږي لکه څنګه چې په کار ده، ځینې بیا دا ډیر مفید ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړه. د تاسو په نظر آنلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي، او استاد چې لری لارې نه تدریس کوي کوم مسائل ډیر زیات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکي په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي؟ کومې خبرې په پام کې ونیول چې دغه زده کړې ښه صورت ونیسي؟
زده کړې عموما که آنلاین وي که حضوري وي، او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي، هغه د دواړو طریقو څخه اوس کولی شي. اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي، نو نجونې مجبورې دي چې تر څو پرې دوی آنلاین زده کړې وکړي او له هغې نه به یو څه زده کوي. تاسو وګورئ چې د کرونا او پر مهال باندې په امریکا، اروپا او یو شمېر نورو افریقایي او آسیایي هېوادونو کې، حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز سره تر څنګ دولتي کارونه ټول آنلاین ترسره کېدل، او یا به هم د کورونو له لارې دا پرمخ وړل کېدل. او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې دغه سره وروسته لا اوس هم په اروپا او ځینې نورو ځایونو کې دغه آنلاین بهیر چې ډېر بریالی و، خلک د دې لپاره آماده شول چې دغه لا اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي. که تاسو وګورئ دلته په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترې ډاکټرا او یا هم ځینې نور سکالرشپونه چې دی هغه په یو شمېر هیوادونو کې جوړې نس کولې هلته ولاړ شي هغه د لارې دوی آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نوی دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نوی دی. او افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سره تر څنګ د هغې د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي موادو باندې ځان پوه کول دا یو پیچلې خبره ده، خو اوس هغوی باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي. خو د دې لارې دوی خوښ دي چې له دغه بهیر هم شته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجمع سي او یا یو ځای کښینی آنلاین زده کړې وکړي او ټولګي کې کښینی. د دې اجازه نشته، خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړې وکړي.
بله، راډیو څومره موثره ده نظر دي چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیلابیلو ګروپونو کې لکه د واتس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول د دې له طریقې دوی آن کیږي، کومه لار ورته ښه ده راډیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل شي؟
استادان چې کله دې هر جمعه ځینې استادان یا ښوونکي دوی سره خپل د لوکل رادیوګان لاري آنلاین اړیکې هم دوی نیولې سي کچري پښتنه ولري چې هغه د پاره ګولډن ټایم موجود توای ګولډن ټایم کې مثلا دوی کول سي اړیکه ونځي خپل پښتنه مطرح کی کچري په کتاب نه پويږي نور هغه ښوونکي دوی ته پاره جواب نور کی ترڅو د رادیو لاري خلک دغه سی او څواوري. رادیو هغه شی دی چې مساری په ډیر کم او تکواله سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یو رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري، ولی کته آنلاین زګړې کوي نور برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري، د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخو باندې هغه سنبال وي یا ډیر قوي سمارټ فون وي او دا غزینو اپونو څخه ته استفاده وکي او رسل داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونيسي او تبه یو آرام ځای کښيني او د غېده پر برق ته پر ډیر ارتیاستا خول رادیو تاسو یو څه د چي ان یو مور کول سي رادیو ورته چالان کړی او کورنۍ کې د کښيني او هغه ته ورته چې تاسو د کتابونو واخلې نن دغه درس دی او داس د کړیل ته استاد یو ساعت هغه د پر درس ورکي او مکمل دوی تل ته د هرڅ ګوري کتاب کې او هغه هله کچیر نه پویدل بیا دوی هر اونې د ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له سزان سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر انلاین دینو اوس د کروچې خلک په افغانستان غوندي یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسي نه لري تر هغه ټول شته د چي رادیو واوري د رادیو لار دغه تکړه وکي.
که څه هم تاسو د انلاین زده کړو د ارزښت پکله په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو لیدل کېږي چې ځوانان سره دا دلیل ده چې کله دوی نسی کولای حضوري لار سي صرف کې کینی نو دا آنلاین هم په ما خبره په درد نه لګیږي. دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبرې څه وي؟
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي دوی کولی شي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي. او که څوک نه غواړي نو هغه کورن کې هم که هغه دپاره کته د اکسپورټ پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي هغه به هېڅ هم زده نه کړي. او دا کسان موږ لرو ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کوي خو له چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وي.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ؟ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کوي تجربه لري له دې اړخه؟
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی و، زما لپاره ډېر مهم و. د هغې سره تر څنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټیلیجنس چې ورته وایي یا آرټیفیشل انټیلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هر اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم. د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي او واقعا ما لپاره جالب دي.
څومره موږ وخت را سپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري. چې ته د هغې لپاره یو موټر باید ولرې، ته باید تګ راتګ وکړې او ته باید یو سم چینې ولاړ سي او بېرته بیا راسي، ډېر وخت به دې باندې مصرفېږي. آنلاین داسې چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې د یو میستر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یو وخت کم او ډېر ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام مو په اخره غو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوې لري، امکانات لري، مګر د بېغورۍ له وجې اشتراک نه پکې کوي، څه ورته وایه؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی اوس دا وایي چې ولا زده کړې نشته او زه زده کړې نشم کولی یا زه څنګه وکړم، هغوی د بېلابېلې لارې انتخاب کړي. اوس یوازینی شی چې هلته هم کار کوي چټ جی پی ټي او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې دغه لارې دوی سرچ کوي چې زه څه کولی شم او کومه لاره انتخاب کړم، څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هلته هغوی ټولې لارې
ورته شي ان چټ جی پی ټی ته داسې لاند در شي چې دا کار وکړه او په دې برخې ته مثلا دوه دوه پونتون سره لینکونه درته درکې دغه د لاره استفاده وکړه دغه سره اړیکې ونیسه ځوانان دې د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځینې لاس به هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي دغه سره ترڅنګ دوی کولی شي خپل ورځنی چارې پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پرې ژوندې شوي.
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
د آزادی ملما.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شودو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسوي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتی مادی راغلی وی چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د درې کال را پدې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغې شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورزلا لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کشیدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت شای وای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې نظر دی؟
دته سوټی کې یادول غواړم. اول خو هر کنونسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنونسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دا غیره دای منلې. نو یو کنونسیون چې کله د د د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنونسیون چې کله په تصویب رسایي، هغه په دې معنا باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنونسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و. فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی، هغه نشي کولای چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. دازي باسي مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس وی دغه کنونسیون نه مونږ امضا کوو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنونسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنونسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري چې
دوی ولې دغسې چلند کوي. بله، د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده، دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جانې، د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې، د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي، هغه خو اوس دای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پویګم دای بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو شاید په دغه برخو کې مختلف وي، یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلې دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده، خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ور دي، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړی ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دې سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دی هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی، نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د بنلو ور نه وي.
او ورزلا جانې د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیر چلند په قضیه کې د غشکیل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوی وي، کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه مونږ اوریدلې دي اکسل عملی اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی هغه ته دی دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل ته او د خپل په مقابل کې ګڼلې دي، نو دا خو د دې وغه اکسل عملی اقدامات دي، نو دغه سي د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویم مرحله ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي، پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیام کاریګانی یا دغه سیو کارونه تر سره کی چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسی او اوازی اوریدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص تور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، لکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب بيداوي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅ کله خپل اهداف ته ونه رسیږي. که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یبل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅ کله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپېژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي. دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي. خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که موږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو دا سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ښه اورزلا جانې، ډېر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت درکو. سلامات اوسئ.
ان شاء الله. مننه تاسو له هڅې. آزادي رادیو.
Bye-bye. We'll be right back. زما د حال س خبري کی جانان زما د حال س خبري کی جانان مدا مسترگو سرگو کی غړی کی جانان مدا مسترگو سرگو کی غړی کی جانان نن رات بیا ډیر یا دی کی جانان نن رات بیا ډیر یا دی کی جانان مدا مسترگو سرگو کی غړی کی جانان مدا مسترگو سرگو کی غړی کی جانان
ما پشنو بنو پنا دے جل کے مڑوا در جا کیا دشنو بنو پسرو نا دشنو پرے مالک لو رے مالک ترخو واقعی مورا یوڑ کے تے کالا ویرتا وینا دشنو
سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بندن استایا